د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواخیم په دې خبری غړی کې مو هرکلی کوم. نو دولسو څخه تر یوې بجې په دې خبری سات کې اوریدل شي چې د پاکستان د کورنو چارو وزیر د طالبان سره د مذاکراتو په اړه نوې خبرې کړې دي. په همدې اړه باندې تاسو ته مطبوعاتي کتنې او مرکې دراوړو. په بلوچستان کې افغان کډوال وایي چې غواړي د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای د استعمال حق ورته ورکړل شي. او تر څنګ نور رپورټونه هم درته لرو. خو اول به له منور شاه خبرونه اورو.
د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر داخله وای په کار دي چې طالبان د اسلام آباد د تهګر برید غندنه وکړي او په کې ککړ خلک حکومت ته په ګوته کړي. افغانستان کې د نن نه د ولایتي شوراګانو لپاره انتخاباتي کمپاین شروع شو. او امریکا وای اسرائیل که د فلسطینیانو سره کامیاب امن مذاکرات کول غواړي نو ځینې سخت فیصلې به کوي. د خبرونو تفصیل. د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان یو وار بیا د اراده تکرار کړی دی چې ترهګرۍ تبا شکست ورکوي او د هیواد امنیت پټینګوي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه نوموړي پرون قامي اسمبلی ته اسلام آباد کې د پرونی ترهګر برید په اړه د وینا په وخت ویلي د تحریک طالبان کمیټې ته یې پیغام استولې چې د دوی لخوا یوازې دا بیان چې د دې برید سره تعلق نه لري کافی نه ده، بلکې د ناوړه پیښې غندنه دی وکړي او په دې کې ککړ خلک دی په ډاګه کړي. د اسلام آباد افیکټ مرکز په کچرو کې پرونی دوه ځانمرګي بریدونو او ډزو کې د یو سیشن جج او 15 وکیلانو په شمول یوولس کسان وژل شوي او 9 جوبل شوي دي. د احرار الهند په نوم یوې نوې وسلوالې ډلې د دغه برید پړه منلې ده. بلخوا تحریکي طالبان پاکستان ویلي د پیښه کې لاس نه لري. د امن د خبرو اترو لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا د ټاکل شوې مذاکراتي کمیټې مشر مولانا سمیع الحق ویلي چې د هر وسلوال برید ذمواري په طالبانو اچول به مناسب نه وي. نوموړي ویلي د حکومتي مذاکراتي کمیټې سره ملاقات کې به د قیدیانو په تبادله خبرې کوي. مولانا سمیع الحق په دې حق له پرون اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل مونږ ته د طالبانو لخوا د قیدیانو فهرست ملاو شوی دی چې حکومت ته به یې وړاندې کوو. بل دا چې حکومت ته پکار دی چې د دې مذاکراتو لپاره یوه ضلعه تحصیل یا لږ تر لږه یو ښار وټاکي چېرته چې دواړه خواوې په اسانۍ او امن سره تګ راتګ لیده کاته او خبرې اترې کولی شي. دا راز به د امن عمل په توندۍ سره پر مخ لاړ شي. تمه ده چې نن به اسلام آباد کې حکومتي مذاکراتي کمیټې هم غونډه کوي چې پکې به روانو حالاتو باندې سلا مشورې کیږي. شمالي وزیرستان کې د میرعلي د سوداګرو اتحادیه او وزیرستان پیټرولیم اسوسییشن د پولیټیکل انتظامیه خلاف د پرون راهیسې په احتجاج لاس پورې کړی. دوی وایي ځایي چارواکو سیمې ته د وړو چینو ډیزلو او پیټرولو د وړلو اجازت نه ورکوي. نن د یادې اتحادیې مشر ذهین الله مشال ریډیو ته وویل
د میرزان د چینې د دوڼې لارې کیږي بند کړې دي. و میز ته ډېر سخت تکلیف جوړ کړی ده. و لارې مې ویلوړې دي. اس د پولیټیکري نه دغه درخواست ده چې د میرزان سکیم پرمټی نه دي هغه میز ته په صحیح طریقه باندې جاري کړو. جاري نه کړو میرزو پولیټیکلي چې سمره پرمټی نه دي دا میز یې بندوي بیا د تشې د تشې اس پرمټ میز نه پرېږدي.
دوی وایي احتجاج به یې تر هغې جاري وي تر څو چې مسله نه وي حل شوې. بلخوا د پولیټیکل انتظامیې چارواکو مشال لیډیو ته ویلي هڅه کوي چې زر تر زره دغه ستونزه هواره شي. افغانستان کې نن په رسمي توګه د ولایتي شوراګانو د امیدوارانو انتخاباتي کمپاین شروع شو. د انتخاباتي شکایتونو کمیشن د امیدوارانو نه غوښتنه کړې ده چې د کمپاین پر مهال د انتخاباتي هلو ځلو اصول په پام کې وساتي. د دې کمیشن ویان نادر محسنی نن مشال ریډیو ته وویل د قانون تر مخه د انتخاباتي کمپاین به 13 ورځې جاری وي چې د انتخاباتو نه 8 ګنټې مخکې به ختمیږي. د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو کې خواوشا 2,000 کسان د امیدوارانو په هیڅ برخه اخلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د اسامه بن لادن په زوم سلیمان ابو غیث باندې د نیویارک ښار په یو عدالت کې مقدمه شروع شوه. ابو غیث د امریکایانو د وژنې د سازش او د ترهګرو سره د مرستې په تورونو کې پرون د امریکا یو ځلي عدالت ته وړاندې کړی شو. نوموړی د کال 2001 د 11 سپتمبر د نیویارک ترهګر بریدونو نه پس د القاعده ویاند پاتې شوی دی. که اته سلویخ کلن ابو غیث باندې دغه تورونه ثابت شي نو د عمر قید سزا ورته ممکنه ده. نوموړی د القاعده تر ټولو لوړ پوړی غړی دی چې په امریکا کې پرې مقدمه چلیږي. ابو غیث تیر کال په اردن کې نیول شوی و چې بیا امریکا ته حواله کړی شو. تمه ده چې دا مقدمه به د دریو نه تر پنځو هفتو کې سرته ورسیږي. د امریکا صدر باراک اوباما وایي که اسرائیل غواړي چې د فلسطینیانو سره یې د امن خبرې اترې کامیاب شي نو ځینې سختې فیصلې به ورته پکار وي. صدر اوباما دا څرګندونې د ګل په ورځ ناوخته په وایټ هاوس کې د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ګډې وینا په وخت کړي. اوباما وویل اوس هم د دوه ریاستونو جوړېدل ممکن دي، خو دا به ګران کار وي چې پکې دواړه خواوې مصلحت ته اړتیا لري. د دې په جواب کې نتنیاهو وویل اسرائیل د امن د ودې لپاره بې مثاله ګامونه پورته کړي او دا اوس په فلسطینیانو پورې اړه لري. اسرائیل او فلسطینیان نیغ په نیغه اوه میاشتنی مذاکراتو کې لګیا دي چې د اپریل د میاشت تر اخرې به یې وخت سرته رسیږي. روس وایي د یوکرین لری کړی شوی صدر ویکتور یانوکوویچ د ماسکو نه په رسمي توګه غوښتنه کړې ده چې دغه هیواد کې د امنیت ټینګولو لپاره روسي ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا څرګندونې پرون په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویټالی د امنیتي شورا یوې بیړنۍ غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي ویلي یانوکوویچ د خالی په ورځ د روس صدر ولادیمیر پوټین ته یو لیکل شوی درخواست استولی دی. هلته ملګرو ملتونو کې د امریکا او برتانیا سفیرانو یادې غونډې ته ویلي دي روس د وړاندې نه د تیار کړی شوی سازش تر مخه یوکرین ته داخل شوی دی. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت وایي د یوکرین د بحران په سر یې د روس سره په پوځي کچه ټولې رابطې ځنډولې دي. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه.
منور شادر ته خبرونه وویل. اوریدونکو په دې ګړې کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان د کورونا چارو وزیر وایي تحریک طالبان پاکستان د اسلام آباد کې پرونی چاودنه کې ککړ کسان په ګوته کی. بلخوا یو څېړونکی وایي د امن مذاکرات او بریدونه په یو ځای نشي پرمختللی.
هر کله چې داسې واقعات وشي نو هغه رایه چې کومه د مذاکراتو حق کې نه وه هغه نوره مضبوطېږي او حکومت باندې داخلي او خارجي فشار زیاتېږي چې تاسو د هغه خلکو خلاف چې کوم اړې ګړې تیاري خلاف اپریشن وکړي.
د شمالي وزیرستان ځینې اوسیدونکي وایي د امنیتي ځواکونو لخوا د ځینو خوراکي سیزونو د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي چې له وجې د ګڼو مشکلاتو سره خلک مخ دي.
نشته سخت تکلیف دی دغه دوڼې چینې د میرلی د میرمشان لری خال ګرځي رو ګرځي چینا دوڼا نه ملاویږي خو سخت تکلیف دی خلک دلا ډېر زوريږي ورته یو منډاوي نه.
د یو مزاحیه شاعر خبرې او شعرونه هم درته لرو.
صبر بهر زمیل منونو کی کورنر روټه اومي اومي چليږي جوړ نصيحت د مولان راغلي زمون ګجره نه چې کوزي چليږي.
نور رپورټونه هم شته مخ سره تر پای اوسه. اوریدونکو لومبی رپورټ ته وردو. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار ال خان وایي ک د اسلام آباد په روسي برید کې طالبان لاس نه لري نو باید هغه ډلې په ګوته کې چې دا حمله کړي. ایوی وسوالې ډلې احرار الهند د دې برید زموري منلې ده او تحریک طالبان پاکستان ویلي دوی په کې لاس نه لري. پرون ماښام قومي حملې ته د چودري نثار علي خان کړي دا خبرې لاغه وروسته راغلي چې تحریک طالبان پاکستان ویلي د حکومت سره د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره یې د ایوی میاشتې جنگ بندي اعلان کړی ده. له اسلام آباد زموږ همکار په تفصیل لري.
د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې اسلام آباد کچرو کې شوی پیښنا طالبانو له تعلقي اظهار کافي نه دي بلکې حمله کوونکي دي په ګوته کړی. تیر ماښام قومي اسمبلی اجلاس تخپل وینا کې چودري نثار علي خان وویل چې ترهګري او مذاکرات په یو ځای نشي چلی دي. طالبانو له پکار دي چې د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنې سره سره دغه خلک هم په ګوته کړی. چودري نثار وویل چې ترهګري په مسله منګل سیاست نه دي کول پکار، په ملکی سلامتۍ سیاست کوونکي د ملک سره زیاتې کوي او چې کله دا ویل کېږي چې هیڅوک هم محفوظ نه دي نو دښمنانو ته غلط تاثر ځي. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې ترهګر د دا قسم پیښو د لارې زموږ عزم نشي کمزوری اچولے او ترهګرو با بہادری سره مقابله کوو.
میں اس وقت صرف اس ایوان کو اس حد تک اعتماد میں لے سکتا ہوں کہ یہ
زدا وقت دا ایوان تر دی حد پہ اعتماد کی اغستے شم چی دا یو ترهګر گروپ دی چی نغواڑی مذاکرات مخپوڑان دی لاړ شي او دا هغه گروپون دی چی مراسم یہ دو بین الاقوامی ایجنسیانو سره هم دی. مونږ به ان شاء الله دا خلق لټو او دوی به په ګوته کوو. خو زدی ایوان ته ویل غواړم چی د ترهګری دا مسله په یوش پکې نشي حل کېدی او که څوک حل کولی شي نو را دي شي او زموږ په څوکو کېنی او دا مسله دی حل کړي.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې حکومت دې زر تر زر مذاکرات شروع کړي ځکه چې دا قسمه پیښې مذاکراتو ته نقصان رسوي.
هر کله چې داسې واقعیات وشي نو هغه رایه چې کومه د مذاکراتو حق کې نه و هغه نوره مضبوطي او د هغې په نتیجه کې چې دی نو په حکومت باندې داخلي او خارجي فشار زیاتېږي چې تاسو د هغه خلکو خلاف چې کوم اړې ګړې پیدا کوي هغې خلاف آپریشن وکړي. تاریخ طالبان شاهدالله شاهد چې دا وایي هغه دې پېښه کې لاس نه لري. ولې بل طرف ته یو زیات تر خلک شک کوي نو کېدای شي کوم بل ګروپ چې دی کوم چې د مذاکراتو په حق کې نه دی یا د مذاکراتو خلاف دی هغه دا کار کړی. هر چا چې دا کار کړی دی مطلب
یاد دی چې تحریک طالبان پاکستان ترجمان شاهد الله شاهد د مطبوعاتو لپاره جاری کړی خپل یو پیغام کې ویلی دی چې د اسلام آباد پیښې سره د تحریک طالبان پاکستان هیڅ تعلق نشته او نه دوی کوم ملګری په دې پیښه کې ککړ دی. موږ د جنگ بندۍ اعلان کړی دی او د دې اعلان خلاف ورزي موږ غیر شرعي او ناجایزه ګڼو.
اوریدونکو تاسو له اسلام آباد رپورٹ ورده چې د پاکستان د کورنو چارو وزیر د نو بیان د نوی بیان په اړه د پاکستانی حکومت سره د مذاکرات لپاره د طالبانو استاذ مولانا سمیع الحق وایي د سولې د مذاکراتو د کامیابۍ په خاطر پکار ده چې د پاکستان حکومت او طالبان د قیدیانو تبادله وکړي. نوموړي پرون خبر اعلان ته وویل چې د هرې حملې ذمواري د پر طالبانو نه اچول کیږي ځکه چې د سره بعد سولې خبرو ته زیان ورسیږي. بلخوا څېړونکي وایي که حکومت او طالبان نیغ په نیغ خپل منځ کې خبرې وکړي نو مذاکراتو کې څه پرمختګ کېدای شي. له اسلام آباد په رپورت
د ګل پورز ماسپخین د سعودي عرب نه په واپسې د اسلام آباد په هوایي ډګر خبريالانو سره د خبرو اترو په وخت د طالبانو کمیټې مشر مولانا سمیع الحق وینا وا
مونږ ته د طالبانو لخوا د قیدیانو فهرست ملاب شوې ده چې حکومت ته به یې وړاندې کوو. بل دا چې حکومت ته پکار دی چې د دې مذاکراتو لپاره یو ضلع تحصیل یا لږ تر لږه یو ښار وټاکي چېرته چې دواړه خواوې په اسانۍ او امن سره تګ راتګ لیده کاته او خبرې طریقولی شي. دا راز به د امن عمل په توندۍ سره پر مخ لاړ شي.
مولانا سمیع الحق وینا وا د حکومتي او طالبانو دواړو کمیټو یوازینی مقصد ملکی امن راوستل او جنگ درول دي. مولانا سمیع الحق د طالبانو لخوا د جنگ بندۍ د اعلان هرکلی وکړو او زیاته کړه چې بازي وطن دښمنه قوتونه مذاکراتي عمل خرابول غواړي.
اهم ضرورت مذاکراتي عمل د داخلي او خارجي سازشونو او وطن دښمنه خلکو نه بچ کړي. دې د پاره به هر ډلې لا بیداره او چمتو اوسېدل وي. طالبان به هم کوشش کوي چې ټول ډلې د جنگ بندۍ د اعلان پابند کړي او که څوک بل ډله څه کاروایی کوي چې د هغې مخنیوي وکړي او حکومت او استخباراتي ادارې دې هم خپل سترګې کلاوي ساتي او هر څه دې په طالبانو نه وراړي بلکې که ممکن وي دواړو ډلو لا په شریکه د داسې خلکو خاتمه پکار ده او د ملک امن او سکون د عامو خلکو سیاستدانانو عالمانو او میډیا یو شان فرض دی.
د حکومتي کمیټې د غونډې په حق لا مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن نه تاسو کو نو دوی
یو خدا خبره ده چې آیا حکومت هم دغه کمیټې قائم ساتي کنه پاغه کې د سکیورټی څغړې په کې هم چي. دغه خبره دادا چې د کمیټې آیا نوی اهداف یا نوی پریمیټر زو تور کوي. دغه خبره دا چې څو روز مواري طالبان ناري نو به بدل د چانه خلی یا ریټلیټری اکشن به د چا په دې مطابق به یو واضح پالیسی دغه کیږي او بل دې کې د قیدیانو پرېښودلو کوم عمل دی په دغې باندې خبرې اترې چې آیا کوم قسمه قیدین پرېښودل مرحله وار پکار دي.
همداراز د سیمه ییزو چارو یو بل کارپو او خبریال مشتاق یوسفزی وایي که حکومت او طالبان واقعي امن غواړي نو پکار ده چې اوس نیغ په نیغه مذاکرات شروع کړي. دې زیاتوي
زما د خیال دی چې اوس پکار ده چې طالبانو او د حکومت نمائندگان په خپل باندې بل سره کینی هغه بل سره خبرې وکړي او دا غیر چې دا غټ د مطالبات لیستونه دي حکومت سره طالبانو سره چې دې باندې خبرې وکړي. په کار دا ده چې اوس طالبان حکومت نمائندگان په خپل باندې اسلام آباد کې کینی کاری میران چل کینی نو په کار چې هغه کینی هغه د یو بل ذهنونه پلو کړي.
د مشتاق یوسف زی په خبره طالبانو خپل اعلان کې دا هم ویلي که د یوې میاشتې جنگبندې نه ګټې ترلاسه شوې نو کولی شي دا جنگبندي نور هم د سمودې لپاره وغځوي.
د پاکستانی حکومت سره د طالبان د مذاکراتو د استازي مولانا سمیع الحق د خبرو په اړه مو د رپورت اوریده. د هندستان یوې څېړنیزې ادارې ډیفنس سټډیز په خپل یو مقاله کې لیکلي چې پاکستانی طالبان سره د پاکستانی حکومت مذاکرات کومه نوې خبره نه ده او تر دې مخکې هم د دوړو غاړو ترمنځ بیلابیلې لوزنامې شوې چې سوله یې نه ده راوستي. مجید بابر د دې مقالې غټ ټکی دی ته وایي.
سیڈنی د ادارہ ڈیفنس سٹڈیز په خپل راپور کې لیکي چې نن سبا په پاکستان کې وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو موضوع دغه هیواد په سیاست کې مرکزی نقطه ګرځېدلې ده. خو د وسلوالو سره خبرې اترې په دغه هیواد کې سنوي خبره نه ده. د دې مخکې پاکستانی حکومت د وسلوالو سره یو شمیر لوزنامې کړې دي. د دې مقالې لیکوال یعقوب الحسن لیکي چې پاکستانی حکومت په 2004 کال کې د پاکستانی طالبانو وجلې شوی مشر نیک محمد سره د شکای لوزنامې په نوم لومړی لوزنامه کړې وه. دویمه یې په 2005 کال کې په سراروغا کې بیت الله محسود سره او درېمه یې په 2008 کال کې د سواتی طالبانو مشر فضل الله سره لاسلیک کړې وه. خو د لیکوال په خبره د دغه ټولو لوزنامو نه پس بیا پوځي عملیات وشول. مقاله دیتوی چې دغه ټولو پوځي عملیاتو یو غټه کړې چې د طالبانو پیشقدمی یو درولې خو نه په دغه هیواد کې د سخت دریځې لار نیولې او نه په قبایلی سیمو کې د طالبانو بنیادی ډانچه لمنځه وړلې. مقاله دیتوی چې دا مهال په پاکستان کې صورتحال ډیر نازک دی او ځمکني حقیقتونه ډیر مختلف دي. که څه هم په دغه هیواد کې جمهوریت وده کړې ده او حکومت د طالبانو سره د خبرو اترو او جوابي کاروایا لاره هم خپله کړې ده، خو په ټول پاکستانی ولس او سیاستوالو کې د ترهګرۍ پر ضد د بیوسۍ احساس ډیر زیات شوی دی. مقاله دیتوی چې دا مهال پاکستانی طالبان د دغه هیواد د سیاسي ګوندونو په دریس تقسیمولو کې کامیاب شوی دي او د دغه هیواد مقتدر قوتونه یې په نفسیاتي توګه په دفاعي لاره خپلولو مجبور کړی دي. یو خوا یې د دغه هیواد مذهبي ګوندونه د اسلامي نظریې له وجې خپل ملاتړي کړی دي او نور سیاسي ګوندونه یې د طرحې د لارې په خاموشۍ مجبور کړی دي. د دې له وجې پاکستانی ټولنه دوه برخې شوې ده. یوه برخه هغوی ته نظریاتي او سیاسي ملاتړ ورکوي او بله برخه ورسره جنګ کول غواړي. خو هغه برخه چې طالبانو سره جنگ کول غواړي د حکومت د تګلارو له وجې حوصله بایللې ده. مقاله دیتوی چې د تیرې یوې لسیزې راهیسې پاکستانی ولس د دغې سازشي مفکورې نه پوزې لراغلی دی چې ګوندې طالبان خپلې پرتشدد کاروایانې ځکه کوي چې امریکا افغانستان ته راغلې ده او پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکې حمایت کړی دی. خو د طالبانو د موجوده دریځ نه دا ثابته شوه چې دې مفکوره کې هیڅ حقیقت نشته.
مجید بابر مووارې د اوریدونکو فرانس پلس خبري اژانس لیکي چې د پاکستان د قومي امنیت لپاره نوې پالیسي د پوز پر دې ناکامۍ نیوکه کړې چې د ترهګرۍ په ختمولو کې پاتې راغلي. خو د سخت دریځۍ او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پاکستان د ځینو ګامونو د اخیستلو پلان لري. د فرانس پلس خبري اژانس د مقالې غټ ټکی اورو. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت او پاکستانی طالب وسلوالو ترمنځ د سولې لپاره مذاکرات روان دي، لا هم په دې ملک کې بریدونه نه دي ودرېدلي. فرانس پرس خبري اژانس لیکي پاکستانی ځواکونو د روسیو کې د وسلوالو خلاف ځینې هدفي هوایی عملیات کړي، خو د اژانس په خبره چې یوه داسې پالیسي په کار ده چې په خلکو کې سخت دریځي له منځه یوسي. فرانس پرس خبری اژانس لیکي چې پاکستان پلان لري چې ټولې مدرسې په یو کال کې دننه دننه د خپل تعلیم د قومي پالیسۍ د لاندې راولي. د دې پالیسۍ هدف د ترهګرۍ سره مقابله کول دي. د اژانس په خبره دوی د پاکستان د قومي امنیت د پالیسۍ یوه کاپي ترلاسه کړې چې په کې راغلي په دې ملک کې 2000 مدرسې د سخت دریځۍ د خورولو ذمہ‌وار دي. تیر هفته د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان پارلمان ته دغه پالیسی وړاندې کړه. دا اژانس په خبره پاکستان کې تیرې لس کلنې جګړې او ترهګرۍ په زرګونه خلک وژلي او له 80 بلیون ډالرو ډیر تاوان یې اړولې. فرانس پرس خبری اژانس لیکي چې دې پالیسۍ کې ویل شوی چې ټولو مدرسو کې ستونزه نشته، نو ځکه باید مدرسو ته په منفي نظر ونه کتل شي. خو ځینې مدرسې داسې دي چې مشکلات جوړوي او له هغوی سخت دریځي خورېږي. په رپورت کې راغلی چې پاکستانی چارواکي وایي د دې مدرسو نامعلومه مالی سرچینې او د دوی لخوا نفرت خوروونکي چاپي مواد د اندېښنې وړ دي. فرانس پرس خبری اژانس په خپل رپورت کې وړاندې لیکي چې اکثره مدرسې د پاکستان د حکومت په کنټرول کې نه دي. دوی کې ځینې تشدد ته لمن وهي او غیر مسلمانانو پر ضد کینه او نفرت خوري. د پاکستان د قومي امنیت په پالیسۍ کې راغلي چې اکثره ترهګر د دغسې مدرسو زده کوونکي وو یا دي. په رپورټ کې راغلي چې دا پالیسي په څلور نوي پاڼو مشتمله ده چې پکې د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان په کمزوریو هم خبرې شوې. پر پوز نیوکه شوې چې د ترهګرې سره د مقابلې لړکې یې خپل پوره وړتیا نه ده ښودلې. پر حکومت غږ شوې چې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دی پر قومي مفکوره کار وکړي چې په خلکو کې د دې مسلې په اړه ډېره پوهه راشي. دا ژانس په خبره پخوانیو وختونو کې د ترهګرو ګروپونو سره د مقابلې په اړه پاکستانیان په یو نظر نه و. اوریدونکو، د شمالي وزیرستان تجاران د پولیټیکل انتظامی خلاف له دې وجې احتجاج کوي چې د دوی په وینا نتیز وکونو د چینی اوړو ډیزلو او پټرول اوړونکو گاډي ودرولي. ځینې تجارانو مشاد رډیو ته وویل چې په کار دا چارواکي د دې سیزنونو د وړلو راوړلو اجازه یا پرمټ ورکړي، کنه نو ځایي اوسیدونکي به له لوی بحران سره مخ شي. زموږ همکار یې په اړه درته تفصیل وایي.
آل ٹریڈرز یونین میرلی او پیٹرولیم ایسوسی ایشن شمالی وزیرستان د پرونا پولیٹیکل انتظامیه پر ضد په احتجاج دی او وای پولیٹیکل انتظامیه د چینی او اوړو پرمټ بنکړي او سیدگی امنیتی پوستا باندې امنیتی ځواکونو شمالی وزیرستان ته د ډیزل او پیټرولو سپلای هم بنکړي. چلا وجه نه یوازې کاروباریان متاثر دي، بلکې عام ولز هم د مشکلاتو سره مخ شوه. د میرعلی کاروباریانو اتحادی مشر زین الله مشال ریډیو ته وی د چینی او اوړو گاڑی د خلاص کړي، کني دوی به هم د پولیټیکل انتظامی پرمټ ټول گاڑی ودراوي.
د میزون د چینی او د دونې لاره یې کیږي بنکړی دی او میسته د سخت تکلیف جوړ کړه د ولاره می ویلوړې دی. ایسیا د نزن لاره خلیص شروع باندې باندې د پولیټیکل نه دا درخواست چې د میزون سکیم پرمټینه دی ا د میسته په صحیح طریقه باندې جاری کو جاری کو میرے پولیٹیکل جس سے مرہ پرمٹینا دی دا میز یا بند دی دیا لے گو دے تسی دے تسی ایس پرمٹ وا ون میز نہ پریس دی میستا ایس معلومات نستا چ د پمیز بو نے دا چینی و دا دونا ویلے بند کڑی دو.
دا شمالی وزیرستان پیٹرولیم ایسوسی ایشن مشر خان محمد وائی دا یوے ہفتے نا پیٹرول او ڈیزل بند شوی دی چٹول پمپو نا ای وچ شوی او دوی نه پوهیږي چې وجوهات یې څه دي.
25 تاریخ نه پیټرول او ډیزل بند شوی دي چې د علاقې خلک ته ډېر تکلیف تای دي. سدګي چک پوسټ بند کړی دي. میرعلی میرمشا اکثر ډرای دی د انتظامی سره چې میر تماس نیولای دی. دا خلک یې چې میر یوسف سره سیخ کړای دی. ایسا نشته پر خو د سدګي چک پوسټ میستا چار پټی یې چې باندې او باندې ګاډي موروشي بیا په څټ ګوټ کو میش پدا پیری چې اسمیر باد څه کړی دی. څه خلک دار په دار ګرځي ملګری ډیزل نمی می.
میران شاه کې د فلاین کوچ یو ډرایور لوکمان مشال ریډیو ته وې ګاډی یې ودرې دلی او ورته ډیزل او پیټرول نه ملاویږي چې روزګار یې هم په ټپ ولاړ دی.
زه پلان کوم ډراوریا گئیز ډیزل ختم شول سالویر پمپ ته ورغله ګلن م ګرځاولو چا ډیزل نه روکول آر یو پمپ ته ورسا غدا خبره کوچ ډیزل ختم دی کی زنه نه پرځ دی آر می ولا گاڑی ٹول وی لوڑ دی پلیار سے میں گاڑا وی لوڑ دا نا سوار لئی وی چرے سے ڈیزل نہیں سوار لئی بسرنگ اورے تا گرو تاک ڈیر شٹ سوا دا.
شمالی وزیرستان لرے پرتا سیما رزمکی او سیدون کے رسول نواز وائی دغلتا خلق پا اوڑا او چینی پسے گرزی خو ورتا نہ ملاوی گی.
یار ڈر سخ اللہ تعالیٰ محمد نیس ڈر سخ تکلیف ہے دغه دونه چینه د میرلی د میرم شان لری خال گرزی رو گرزی چینا دونه نه ملاوی جی خو سخت تکلیف ہے خال دل ڈر زاوری جی ورتا یو منداوی نه.
پد اڑا مو چکلا د شمالی وزیرستان پولیٹیکل انتظامیه سره تماس ونی وو نو د انتظامیه چارواکو وی پولیٹیکل ایجنٹ دے لڑکے خپل پورا کوشش کوي او متعلقہ افسرانو ته لیٹر استولی چې کې دیشی د غستون زر هوا راکړي. د میرعلی او میرانشاه کاروباریانو اتحادیه مشران وای تر هغه به احتجاج کوي چې دغه مسله ته انتظامی غور نوي کړي او مناسب حل یې نوي تلاش کړي. دوی غوښتنه وکړه چې پیټرول ډیزل او چینی غوړی سپلای دې زر تر زره شروع کړي.
اوریدونکو د شمالي وزیرستان د تجارانو د مشکلاتو په اړه وو اوریدل. له قبایلي سیم څخه د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي مسعود قبایل چې اوس د ټانک سره نږدې اوسي وایي د ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي د سکولونو څښلو اوبو د نشوالي تر څنګ د خوراکي موادو د کمښت مشکلات هم لري. بې کوره شوي خلک وایي چې له زرو ډېر ماشومان یې بې تعلیمه ګرځي. زموږ همکار پی رپورټ لري.
د ټانک نه د 45 کیلومتر په فاصله د ډبارې پر اغزی کې یو شمېر مسعود کډول خار خستا ژوند تېروي. په دا کډول کې شامل دوا کا بلیون په دغه والې سره په دا رنگ جاګیږي.
امونم سه دروشان دی نه د تاسو کول شته دی په نه مدرسه شته دی دا نن سبا چې په میش څه شوی دی به ته تعلیم واځي شپند شوی دی چې میژان پړی او تعلیم هم نشته دی.
امونم دفتر خان مسی دی په کوم کې شته میش د بجلی ډېر تکلیف ته بجلی نشته دی چې میش دغه سه دا وخت به بجلی نه تېروي. او دې به مشتا ډېر تکلیف تای کې يم خپل کندل دي دا کې چې مش کندل په داکشه د مش 15 کسان بچون مړشل او کومه ته مشتا ټوبل وبوسي مشتا د رانټ پامپینا رکو چې مشتا سہولت په جوړ شي.
په ویب شه مزور یو کډول خپل غريبي بي واسي په دارنګ بیانوي.
خنواز مې نوم دی په وزیرستان باندې چې کيم جنگ ولاګه دغه نام ژغلې مو د پښه مو تشوا د مو وړو وړو بچون د مو سره دغه اس طریقه نشته د غټل نه یو نو سړایو تر اوسه پر مو ته د پاکستان سره ملاب شوی هنه دي. او دا کله په نیو جنگل شبل کله بل شز مثال پندېجو د مو بچي اکثر ش شموي ماړې نشته طریقې نشته کله یور بنده وزر کله بل او امشه د خلکو په مو ونه راځي چې ویل ار سره خپل ځون ته ډېر سختنګ دی.
د کډوالو په دا کېم کې دولس دیار له سبب وړ کې جنکای هم به تعلیمه پاتې وری ور غمی سراوي په دغه بار کې شه د وژن کې ارمن جن خبرو ته غوږ وند سي.
نو اسلام الدین دی په غره شمیر سبق وي چې جنگ ولاګه دو نیش روغلري د بار کې هم تعلیم سګیا ته سکول نشته دی سبق نه بوته شو
مرشال ریڈیو د ڈبر د رغزی د کڈوالو دغا مشکلات غشتن چې د سیمه نا د قومی اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین په مخ شکشش وی هغه په دا رنگ جواب وکا. پښتونخوا گورنر او د نورو حکومتي چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د ډبرې رغزی کمپ په باقاعده کمپ کې بدل کړای شي.
د مسعود قبایلو د بیکرشو قبایلو په اړه مو دغه رپورټ اوریدل. ته په پیښور کې د وی غیر سرکاري ادارې لخوا د بیکرشو خلکو د مشکلاتو په اړه باندې یو غونډه جوړه شوې وه. لاغې زموږ همکار رپورټ لري.
په خبر کې د ګل پورس د کډوالو او بې کوره شوی خلکو د بندوبست لپاره رابلل شوی دستور کې ګډونوالو د مرکزی او صوبایي حکومت ته غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمونه بې کوره شوی خلکو لپاره یو محسوس پالیسی او تګلاره جوړ کړي او د فوزی عملیاتو او ترخګرۍ په وجه بې کوره شوی خلکو ته نه صرف اسانتیاګانې ورکړي بلکې دوی زر تر زره خپل کورونو ته د بیرته تلو هم بندوبست وکړي. د ملګرو ملتونو او د یو غیر دولتي موسسې راه یعنی ریفیوجیز افیکټډ هوستنګ ایریاز په مرسته جوړ شوی دغه دستور کې د خیبر پښتونخوا حکومت د خیر ښېګړې وزیر ډاکټر مهرتاج روغانی وویل چې د جنگ او نور قدرتي آفتونو په سبب بې کوره شوی او اغیزمن شوی خلک د بندوبست زیات تر ذمہواری د سوشل ویلفیر په محکمه راځي.
زمونږ ډپارټمنټ خپل یوز ایشو بلکې ماته زیات نورو خلکو وی چې دا سوشل ویلفیر باندې برازي هر څه ګوري تاسو اوس نه کینه او تاسو اوس نه دغه جوړ کې موږ خپل دغه کو چې پټو دو رازي رازي زمونږ سر ته برازي سوشل ویلفیر زمونږ ریسورسز ډیر کم دي میګر دي او خدای ما کا دغه سیلاب کنه لکه چې هغه وی لکه فرام ناو وی هاف ټو ډو د پریپریشن رادر دن ویټ اند سی.
دا وامن شپټه می اختیار حسین اوایل چې د پښتونخوا حکومت د حقیقت نسترګې نه پټوي او د خیبر ایجنسی او مالی وزیرستان نه په زرګونو خلک بې کوره شوی دي او په کار ده چې صوبایي حکومت نه صرف په خپله بلکې د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړي چې دغه بې کوره شوی خلکو ته د استوګنې سره سره نورې اسانتیاګانې هم ورکړي.
صوبایي حکومت رښتیا خبره ده چې دغه سنجیدګي ماته ډېره کم ښکاري او
خاص کر چې زمونږ اوس کم آی ڈی پیز دی دا آی ڈی پیز چونکہ زمونږ په وخت کې ډیر زیات راغلی او آی ڈی پیز له پکې چې دی ایڈوانس کې تیاریو کی دی دی ته نګوري چې کمشنر بدای له تعداد ورکی دی به تیاری کوي دا یو انډرسټوډ خبره ده چې د لس ورځو کې پنځه لس ورځو کې یو صورتحال جوړیږي ته به د هغې نه مخکې تیاری کړي
د دستوري ګډونوالو دغه غوښتنه هم وکړه چې د باجوړ ممن خیبر ایجنسی اورګزو او د کورمی ایجنسی نه بې کوره شوي خلکو ته د بیرته تلو دپاره بندوبست وکړی شي
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه هڅه خبرونه اورئ د خبرونه نیمه کې دولسمې بجې شوې دي ل منور شاه د خبرونو لنډیز اور
د داخله چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان پرون قومی اسمبلی ته اسلام آباد کې د پرونی ترهګر برید په اړه د وینا په وخت ویلي د تحریک طالبان لخوا یوازې دا بیان چې د دې برید سره تعلق نه لري کافی نه دی بلکې د دې ناوړه پیښې غندنه دی وکړي او په دې کې ککړ خلک دی په ډاګه کړي اسلام آباد د اسلام آباد په پرونی ځانمرګي بریدونو کې یو لس کسان وژل شوي چې ذمہواري احرار الهند نومي یوې نوې وسلوالې ډلې منلې ده شمالی وزیرستان کې د میرعلي د سوداګرو اتحادیه او وزیرستان پیټرولیم اسوسییشن د پولیټیکل انتظامی خلاف د پرون راهیسې په احتجاج لګیا دي وی وای ځای چارواکي سیمه ته د وړو چینو ډیزل او پیټرولو د وړلو اجازه نه ورکوي خو چارواکي وای دا مسله به زر تر زره حل کړي افغانستان کې نن په رسمي توګه د ولایتي شوراګانو د امیدوارانو انتخاباتي کمپاین شروع شوه چې د قانون تر مخه به دیر ورځې جاری وي او د انتخاباتو نه اته څلوېښت ګڼې مخکې به ختمیږي په دې انتخاباتو کې اویش سوه امیدواران برخه اخلي د امریکا صدر باراک اوباما وایي چې اسرائیل غواړي چې د فلسطینیانو سره یې د امن خبرې اترې کامیاب شي نو ځینې سختې فیصلې به ورته په کار وي نوموړي ویلي اوس هم د دوه ریاستونو جوړېدل ممکن دي خو دا به ګران کار وي چې پکې ټولې خواوې مصلحت ته اړتیا لري روس وایي د یوکرین لری کړی شوی صدر ویکتور یانوکوویچ د ماسکو نه په رسمي توګه غوښتنه کړې چې دغه هیواد کې د امنیت ټینګولو لپاره روسی ځواکونه ځای پر ځای کړي بلخو امریکا او برتانیا وایي روس د مخکې نه د تیار کړی شوی سازش تر مخه یوکرین ته داخل شوی دی
خبرونه درته منور شاو ویل اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري اوس به د پاکستان ځینو ورځپاڼو ته کتنه ولرو او پسې به د نړیوالو مطبوعاتو ځینې برخې درواورو
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي طالبانو له اړخه د تشدد پیښې ودرولو او حکومت او عسکري مشورولې د مثبت جواب نه پس سلیریش کینټي هم نوې تیری شوې چې اسلام آباد په افیټ مرکز کې د ترهګرې پیښه مخې ته راغله ادارې وایي اسلام آباد کې د ترهګرې دا پیښه امن مذاکرات ته خرابولو کوشش دی داسې پیښې مخکې هم شوې دي چې له وجې امن قائم نه شو ادارې په وینا تحریک طالبان په فوري توګه د دې پیښې نه انکار وکړو نو که د دې دعوه صحیح وي نو د دې مطلب دا شو چې نور تخریبي قوتونه او ډلې موجود دي ادارې زیاتوي چې اوس په کار د حکومت داسې ډلې الټوي او د هغې خلاف کاروایان وکړي ادارې وړاندې لیکي امن مذاکرات د مشکلاتو باوجود مخ په وړاندې بوتلل پکار دي او حکومت او طالبانو دواړو له د امن دا موقع ضایع کول نه ده پکار ادارې وایي دواړو له کوشش پکار دی چې ډسبندۍ خلاف ورزي ونه شي چې مذاکرات افهام او تفهیم سره سرته ورسي او دغه رنګ حکومت له پکار ده چې اپوزیشن د ټولو معاملو نه باخبره وساتي او په هر معامله کې د په اعتماد کې اخلي چې ملک امن او امان پزی شي مشتق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د هند خلاف د میچ ګټلو نه پس په خوشحالۍ کې پېښور چارسده مردان دیر شبقدر او د غرنګ خیبر پښتونخوا په نور علاقو کې کمی هوایي ډزې وشوي نو دا یو نامناسب عمل دی ادارې وایي مخکې به هم دواړو ملکونو میچونو لپاره خلک د ټي ویانو مخو ته ناست وو خو داسې به نه کېدل چې په میچونو جواري وشي او یا د ګټلو نه پس په خوشحالۍ کې هوایي فایرنګ ادارې مخکې لیکي پاکستان کامیابي هر کور کې لمانځل کیږي او ځینې خلک په خوشحالۍ کې ډېر جذباتي شي خو د دې مطلب دا نه شو چې په داسې موکو هوایی ډزې وشي ادارې زیاتوي دې نه داسې ښکاري چې په ښار کې خطرناکه وسله موجوده ده او کم صورتحال چې مخې ته راغلو نو په ښار کې غیر قانوني وسلې صفایي لپاره د اپریشن ضرورت دی ادارې په وینا خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر له پکار ده چې هغه د ټولو تاڼو مشرانو نه تپوس وکړي چې ولې هغې هوایي فایرنګ ودرولو کې ناکام شول
مطبوعات
ګارډین ورځپاڼه لیکي د مارچ په درېمه نیټه په اسلام آباد کې ځانمرګي حملې او د ډزو په نتیجه کې ګڼ شمېر خلک ووژل شو. دغه حمله په کچرو کې ترسره شوه. تر اوسه دا نه ده معلومه چې د دغه حملې تر شا د چا لاس وو، ځکه چې درې ورځې وړاندې طالبانو د جنگ بندۍ اعلان کړی او دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. د تېرې دوه ورځو پورې حکومت دا اعلان وکړ چې دوی به د طالبانو لخوا د یوې میاشتې لپاره د جنگ بندۍ له اعلان وروسته د افغانستان سره نږدې په قبایلي سیمو کې د طالبانو په محفوظ ځایونو بریدونه نه کوي. تېره میاشت د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ د خبرو عمل پیل شوی، خو هغه وخت ځنډ ښکار شو کله چې طالبانو دیرویش تختول شوي امنیتي سرتیری وجل. ګارډین لیکي سناسه هر ورځ د دغه هیواد په مختلفو سیمو کې د بدامنۍ پیښې او بمی چاودنې ترسره کیږي، خو بیا هم مذاکراتي ډله د طالبانو سره په خبرو زور راوړي. بلخوا څېړونکي داسې نظر لري د طالبانو لخوا د خبرو وړاندیز یوازې د حالاتو سترګې پټول دي او زیاتوي دوی غواړي په دې دوران خپل ځانونه مضبوط کړي، ځکه چې په دې تیر نږدې وخت کې د هوایی بمباریو له امله د زیات تاوان سره مخامخ شوي دي. په دې تیر وخت کې هم د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې په سو سو واره پیل شوي، خو څه نتیجه نه دا ورکړې. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د روان کال په پای کې ټاکل شوی چې د افغانستان نیټو او امریکایي ځواکونه اوزي. حامد کرزی سره بللار نشته چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک کړي او په روانو حالاتو کې د امریکا او ولسمشر کرزی ترمنځ په مسلو هم پوهېدل اسانه خبره ده، خو رښتیا دا دي چې دا ټول عمل یوه ډرامه ده. نه خو نیټو غواړي چې په مکمله توګه دغه هیواد اوزي او بیا د افغانستان ډېر ګاونډي هیواد دونه هم غواړي نړیوال ځواکونه پاتې شي او دا شان ډېر افغانان هم غواړي. په تیرو دیارلسو کالو کې امریکا خپل یو شمېر عسکر وبایلل، ډالر یې ولګولي او کچېرې اوس ټول نړیوال ځواکونه اوزي نو د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتېږي چې په آینده کې به ښې نتیجې ورنه کړي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم 11 بجې
د ځوانانو غږ،
په پاوکم 2 بجې
د کرخې په غاړه،
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
حجرا،
په 3:30 بجې
سروي،
په 4:30 بجې.
اوریدونکو تاسې دغه خبرونه نن له مشال ریډیو اورئ. په دې کې تاسې پام کوه خبرونه په دا تیره غړی کې اورئ او دا باقی پاتې به نن د ورځې په اوږدو کې له مشال ریډیو نشر شي. د روس چارواکي وایي چې د اوکراین لری کړل شوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په یو لیک کې په اوکراین کې د نظم او کراری د ټینګولو لپاره د پوزي مداخله غوښتنه کړې. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي په اوکراین کې د روس پوزي مداخله به د مسکو لپاره په درنه بیا تمام شي. په دې اړه باندې اروپایي ټولنې هم خپل بیان ورکړی. دا ټول د اجملان په ریپورت کې.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي د اوکراین لری کړل شوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په یو لیک کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د د په هیواد کې د نظم او قانون د ټینګښ لپاره د پوځي مداخله وقفت نه کړي. ویتالی چورکین چې پرونی د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په بیړنۍ غونډه کې خبرې کولې، د دې لیک یو کاپی هم د غونډې ګډونوالو ته وښوده. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان وته ویل چې په اوکراین کې د روسیې پوځي مداخله به د مسکو لپاره په درنه بیا تمامه شي. نوموړي په کریمیا کې وضعیت د ژورې اندېښنې وړ وباله او د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین یې غږ وکړ څو نړیوالو منځګړو ته اجازه ورکړي چې یو داسې توافق ته د رسیدو لپاره کار وکړي چې ټولو اوکراینیانو ته د منلو وړ وي. ولسمشر باراک اوباما د امریکا له کانګرس هم وغوښتل چې زر تر زره دی د اوکراین له خلکو سره د مرستې و بودیجه تصویب کړي. له بلې خوا د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د روسیې له صدر اعظم ډیمیټری میډویډیف سره په ټلیفوني خبرو کې نوموړي ته روښانه کړي چې که په کریمیا کې وضعیت ښه نه شي روسیه به له زیاتېدونکي سیاسي او اقتصادي انزوا سره مخ شي. په عین حال کې د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون هم په اوکرين کې د روسیې د پوځي مداخله په اړه ژور اندېښنه ښودلې او د دوشنبه په ورځ د خپل هیواد د ملي امنیت د شورا لغونډې وروسته وویل. ډیوډ کیمرون وایي ما د ملي امنیت د شورا مشري وکړه. په اوکرين کې حالات د ژور اندېښنې وړ دي. زموږ په هیواد کې د هر کس د اندېښنې وړ، ځکه موږ د سبا د لیدو غوښتونکو او د داسې هیوادونو لیدل غواړو چې قانون ته درناوی وکړي. هغه څه چې اوس مهم دي دا دي چې د نړۍ له ټولو برخو د اوکرين خلکو ته یو روښانه پیغام ورسیږي او هغه دا چې موږ غواړو دوی خپل راتلونکي وټاکي او هم یو ورته روښانه پیغام د روسي حکومت ته واستول شي چې د یو بل هیواد له ملي حکومت څخه سرغړاوي دوام به ورته په لوړه بیا تمام شي. بلخوا په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو هم په یوې بیړنۍ غونډه کې په کریمیا کې د روسي ځواکونو د حضور د دوام په صورت کې پر روسیې د هدفي بندیزونو په اړه د غور کولو پریکړه کړې. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین اشتن وایي که چیرې مسکو د اوکراین خلاف د پوځي اقدام ګواښ راکم نه کړي، د اروپای ټولنې غړي هیوادونه به د روسیې خلاف پر هدفي بندیزونو غور وکړي. کاترین اشتن چې د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له بیړنۍ غونډې وروسته خبرې کولې، له روسیې وغوښتل چې خپل سرتیري بیرته خپلو اډو ته وروغواړي. مېرمن اشتن وایي که چیرې روسیې له اوسني وضعیت څخه د په شا کېدو ګامونه پورته نه کړي، اروپایي ټولنه به د دې ټولنې او روسیې د اړیکو د عواقبو په اړه پریکړه کوي. موږ د ویزې په اړه د خبرو اترو د ځنډولو د احتمال او یو نوي تړون په اړه خبرې اترې وکړي او موږ به همدارنګه په هدفي بندیزونو هم غور وکړو. د لویدیځ لخوا د اوکراین پر سر روسیې ته تازه خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې د اوکراین د موقت حکومت چارواکي وایي روسي ځواکونه لا هم په کریمیا کې ځای پر ځای کېدو ته دوام ورکوي.
فاټا د اصلاحاتو په لور
د قبایلي مشرانو، میرمنو، د اسمبلی د ممبرانو او کارپوهانو سره
د بحثونو یو بل لړۍ
ډیر زر لمشال ریډیو نه.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همداوس په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي. افغان ولسمشر حامد کرزی واشنگتن پوسټ ورسپانې ته په مرکه کې ویلي چې امریکا د افغانستان جنگ د افغانانو د ګټو لپاره نه بلکې د خپلو ګټو لپاره کړی دی. نوموړي ویلي افغانان په هغه جنگ کې وژل شوي چې اصلا د دوی جنگ نه و. نوموړي دا هم ویلي چې امریکا دې د طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې خبرې وکړي. برطانوي ورځپاڼې ګارډین د دغه مرکې پر بنیاد یو رپورټ خپور کړی چې نجیب عامر درته غټ ټکی په پښتو وایي.
ورځپاڼه ګارډین په یو راپور کې لیکي د افغانستان ولسمشر امریکې ته د خپلې انتهایي غصې په ښکاره کولو سره ویلي په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ د ده د هیواد د ګټو په پام کې نیولو سره نه دی ترسره شوی. حامد کرزی په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو نه یو میاشت وړاندې واشنگتن پوسټ ته په یو مرکه کې ویلي افغانان په هغه جنگ کې لګیا دي مري چې اصلا د جنگ د دوی نه دی. نوموړی وایي هغه غنی چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې نه پس د ترهګرۍ پر ضد پیل شوی 12 کلن جنگ د امریکې د امنیت او د غربي نړۍ د ګټو لپاره و. ګارډین لیکي د ولسمشر کرزی لخوا د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیک تړون نه لاسلیک کولو امریکا ناهیلي کړې ده او ولسمشر باراک اوباما د دفاع وزارت ته ویلي چې د روان کال تر پایه له افغانستانه د ټولو ځواکونو ویستلو ته دی چمتو اوسي. ورځپاڼه لیکي باراک اوباما د تیرې سه شنبې په ورځ حامد کرزی ته ټلیفون وکړ او هغه خبر کړ چې پینټاګون ته د پوځونو د رانغاړلو امر کړی دی. دا د تیر جون میاشت راهیسې د دواړو ترمنځ لومړنۍ مهمې خبرې وې. خو سپینې ماڼۍ په یو بل بیان کې دا هم ویلي چې دوی به د امنیتي سند د وروسته لاسلیک کېدو په خبره هم غور کوي. کرزی واشنگتن پوسټ ته ویلي د امریکا لپاره به ښه وي چې د ده پر ځای د راتلونکي ولسمشر سره دغه سند لاسلیک کړي. هغه په امریکې اصرار کړی چې را میدان ته دی شي او د طالبانو سره امنیتی خبرې پیل کړي. خو د په لاس د دې سند د لاسلیک نه وړاندې دي د افغانانو په کورونو چاپی او بریدونه بند کړي. د ناټو په مشرۍ کې دا مهال 25,000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې موظف دي چې ورکې 3,000 امریکایي ځواکونه هم شامل دي. تر اوسه په دې جنگ کې 3,400 اتحادي ځواکونه وژل شوي چې 2,300 پکې امریکایي سرتیری هم شامل دي. په دغه مرکه کې افغان مشر دا هم وایي چې د امریکې په بریدونو کې د افغانانو په وژلو د تستونزې جوړې شوې او دې غني چې ورسره خیانت شوې ځکه چې امریکایي ځواکونه په زید دي چې په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونه په نخښه کړی د افغانانو په کلو باندو کې عملیات کوي. نو موړې وایي په دې جنگ کې د افغان ولسی کسانو وژنې د امریکې او د دوی شریک هدف زیانمن کړی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی د واشنگتن پوسټ خبريالانو ته د مرکې په اخیره کې وویل د امریکای ولس ته د هغه خې هیلې او مننه او د امریکای حکومت ته د هغه غوسه ورورسوي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
عظیم زالی خان پاتی ریتی یو روشن فکر سانه
امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در بی پارمانو در رویده دریا خان افریده در جرگو مرکو سره
تکاگی تنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وده ورکلی
در پختون قوم در خوشکسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مرام داو چی لبولانا تر چتراله دا با چی یو شی پختو دیوی
ملنجانس در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
اوریدونکو تاسې په اتلان خبرونه کې د مختلفو تاریخي کسانو په اړه باندې او په دې کې سیاسي کسان هم او ادبي او کلتور سره تعلق لرونکي خلک هم په دې کې شامل وي. مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان د حکومت لخوا تازه خبر شوې شمیرې ښیي چې په تیرو دولو سکونو کې د افغانستان د پولیسو او د پوز په وژلو او زخمی کېدو کې ډیر زیاتوالی راغلی دی. آیا د افغانستان پوز به وتوانیږي چې دغومره ډیر مرګ ژوبله وزغمي او تر 2014 کال وروسته چې کله بهرني پوځیان له افغانستانه وځي د دې جوګه به وي چې د افغانستان امنیت وساتي؟ په دې اړه باندې زموږ همکاري فرشته جلازی د افغانستان د دفاع وزارت د ویان دولت وزیری سره مرکه کړي دا باور
مونږ کولای شو چې د افغانستان کورنۍ امنیت زموږ وسروال پوسټ په واسطه او د امنیتي ځواکونو په واسطه وساتو. کله چې مونږ ویل چې مونږ وسلې مدرن نه لرو دا غي نه زموږ هدف دا دی چې د راتلونکي لپاره مونږ یو قوي او غښتلی وسروال پوسټ جوړ کړو. دا په دې مفهوم نه دی چې مونږ اوس امکانات نه لرو. مونږ کاملا په ډاډمنه توګه باندې مونږه وسلوال پوځ آماده دی چې د خپل حریم نه او په افغانستان کې د کورنۍ امنیت د ساتلو لپاره هلې ځلې وکړي او دا ټول ځای په خپله باندې سر ته ورسوي.
دا اوس چې تاسو کوم ارقام ماته راکړل واضح معلوم شول چې تلفات ډېر سوي دي، نو دا به څه تاثیر وکړي؟
دا خو څو علتونه لري. خبره په دې کې نه ده چې وسلوال پوځ د خدا نه خاصه کمزوری دی. علت دا دی چې مخکې کلونو کې دا ایساب قوتونو د ناتو قوتونو په ټول افغانستان کې عملیات کول، ماریبوي عملیات، او هغوی یا په ګډه کول او یا یې مستقلانه کول. زموږ وسلوال پوځ دومره په جګړو کې شریک نه و. تاسو به لیدلی وي چې اوس کاملا ټول د انتقال پروسه اجرا شوې ده او ماریبوي عملیاتونه کاملا سل په سلو کې زموږ وسلوال پوځ لخوا نه اجرا کېږي، او په څلور دېرشو ولایتونو کې موږ په خپله عملیات اجرا کوو. د شپې عملیات مونږ په خپله اجرا کوو، پلان گزاري مونږ په خپله باندې کوو. نو دا په دې مفهوم باندې ده چې زموږ وسلوال پوسټ خپله باندې د خپل هیواد امنیت ساتي او په مخالفینو سره په جګړه دی. نو ځکه زموږ تلفات ډېر شوي دي، دا یو سبب دی. دویم سبب دا دی چې مخالفین کوښښ کوي او د سیمې استخبارات کوښښ کوي چې په افغانستان کې وضع غیر نورماله وښيي، وضع متشنجه وښيي، داسې خلکو ته فکر ورکړي چې د ناتو قوتونه او ایساب قوتونه د افغانستان نه وځي. بنا دوی ډېر فعال دي او دوی کولی شي چې په افغانستان کې ګډوډي رامنځته کړي. دا د دویمه مسله ده. او درېمه مسله ما تاسو وویلی چې ټول عملیات اوس مونږ په خپله باندې کوو، ځکه زموږ تلفات یو څه ډېر شوي دي. که نه وي مونږ کاملا د دې توان لرو چې په خپله باندې په خپله عملیات وکړو او د هیواد امنیت په خپله وساتو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په بلوچستان کې افغان میشته کډوال وایي چې دوی غواړي د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو کې رای استعمال کړي، خو دوی ته دا حق نه دی ورکړل شوی. په افغانستان کې د اپریل په 15 تاریخ خلک د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رای اچي. په اړه یې دا رپورټ اورو.
د کوټه ښار شمال لور ته په غوسابات سیمه کې ګڼ شمیر افغان کډوال میشتي چې اکثره وګړي د لاس په مزدوري د خپل ماشومانو لپاره د خوراک شاک بندوبست کوي. په پاکستان کې میشت د لکونو نورو کډوالو په څیر د افغان کډوال هم د هیواد په ټول ټاکنو کې له برخې اخیستو بې برخې دي. له دې سره چې دوی په دې ټاکنو کې د رایې اچولو خواست کوي، ګیلمن ښکاري چې خپل هیواد یې دوی ته د پاکستانیانو په نظر ګوري. د حاجی نسیم په نامه یو تن چې د بغلان اوسیدونکی دی او له تیرو دریو لسیزو راهیسې په کوټه کې اوسي، مشال راډیو ته وویل په پاکستان کې میشت افغان کډوال د جنت او دوزخ ترمنځ دی چې د دواړو هیوادو څخه یو هم خپل نه ګڼي. له دې سره چې د بلوچستان په شاوخوا شپږو ښارونو کې د دې افغان کډوالو شاوخوا لس کمپنۍ دي، خو ډیری کورنۍ بیا په ښارونو کې د کرایې په کورنو کې اوسي. په غوسابات سیمه کې هم همداسې کورنۍ ژوند کوي چې وایي ژوند یې بېخي له کړاوونو سره مخامخ دی. څو تنه ځوانان هم غوښتنه کوي چې په راتلونکو ټاکنو کې دې ورته د رایې اچولو حق ورکړل سي.
زما نوم ناصر دی. زموږ عمر دلته تیر شوی، موږ دلته پیدا شوی، موږ پیدایش دلته دی. په دې باندې پښې د حق مشترک په تیره واره موږ ته حق راکړې او دا واره نه دی راکړې.
زما نوم چې ناصر احمد دی. موږ غواړو چې دلته انتخاباته موږ هم موټنګ ورکول شي، وطن آباد کیږي. دلیم زموږ انتخابات وسه، زموږ حق دی، باید زموږ هم ووټینګ وسه. دلی
ما نوم سیفلا دی، د لوګر اوسیدونکی یم. وختو پیدایش مې دلې سوی دی. مونږ دا وای چې دلته کدلته کیږي، دلته باید یو را یو لار وزنو باسي، یو کاټ یا یو شی پوسب کول سي. دلته مو سره واسي پوسب د افغانستان، خو مونږ افغانستان دی. کالته مې یو کار جوړ سي، الته کو کدلته نس دلته پوسب. دلته بیا ژوند لیک سره تاریخ دی، ولې بیکاریان دي ژوند دا دی. بس د دوه لاس مزدورانی بسار لار سر مزګر پورې ماشام بس یو سل 200 روپی راوړو اغه د کرای په سره کې یو پوسب.
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان یا یو ان سی آر وايي په پاکستان کې لا هم له 2.4 لک راجستر سوی افغان کډوال میشته، چې په کې د 3 لک 22 زره په شاوخوا کې په بلوچستان کې وسی. یو ان سی آر زیاتوي له 2002 ایسوی کال راهیسې شاوخوا 3 لک 80 زره افغانان په رضا بیرته خپل هیواد افغانستان ته ستانه سوی دي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوردونکو، له امریکا خبریدونکو ټایمز مجلې په ولیکنه کې ویلي چې په دې وروستیو کې د ایراني پولیسو ساتو ځواکونو پاکستان ته د تختول کېدو پیښې د تهران او اسلام آباد اړیکې ترنګلې کړې دي. په دې اړه د دغه مقالې غټ ټکی له هارون بچاورو.
امریکایي ټایمز مجله لیکي ورسته له هغه چې بي وسلواله ډلې د ایران 15 تنه پولیساتي ځواکونه د پاکستان خاورې ته وتښتول، د تهران او اسلام آباد اړیکې کړکېچنې شوې دي. د جیش العدل په نوم دې ډلې چې 13 میاشتې ایراني سرتیري له وی سرحدي پوسټې وتښتول، دړک کړي چې د ایران او شام له زندانونو سلګونه سونی قیدیان خوشي نکړل شول، برمته شوي ایراني ځواکونه به ووچني. پاکستان په ورته وخت کې ایراني ځواکونه د دې لپاره چې د پاکستان پر خاورې د هاوان ګولای وورولې تورن کړي دي. ایران بیا شک څرګندوي چې وایي یا د وسلواله ډلې د سعودي عرب په ملاتړ چې د پاکستان پټ رضایت هم پکې شامل وو، ایرانی ځواکونه برمته کړي دي. د لیکنې له مخې پاکستاني امنیتي ځواکونو د تیرې اونۍ په پای کې د تختول شوو ایرانی سرتیرو د خلاصون لپاره عملیات وکړل، چې په نتیجه کې د جیش العدل له منګلو یو لستنه قیدیان خوشي کړل. خو د تیرې یکشنبې پر ورځ په تهران کې چارواکو وویل چې په دغو خوشي کړل شوو کسانو کې ایرانی برمته شوي سرتیري شامل نه دي. لیکنه کاږي د غیرانی ځواکونو د ایران د جنوب ختیځ ولایت سیستان بلوچستان څخه چې سنی وسلوالو پکې تر دې مخکې هم پر ایرانی ځواکونو او چارواکو حمله کړې دي تختول شوې دي. جیش العدل نومي وسلواله ډلې مخکې تر دې چې د برمته شو سرتیرو ویډیو خپره او په ترڅ کې خپلې غوښتنې په ډاګه کړې، ایرانی سرتیري د پاکستان خاورې ته وتښتول. لیکنه زیاتوي ایران په خلیج کې د خپل عمده رقیب هیواد سعودي عرب له پاکستان سره په پوځي او استخباراتي برخو کې د اړیکو پر پیاوړتیا اندېښمن دی. د شام له زندانونو د سنی مسلمانانو قیدیانو د خوشي کولو غوښتنه ایرانی چارواکي د طالباسي چې پر سعودي عرب له جیش العدل وسلواله ډلې سره د مرستو شک وکړي. ایران په شام کې د بشر الاسد رژیم ملاتړ هیواد ګڼل کیږي او د سعودي عرب په اړه ویل کیږي چې د نوموړي مخالفانو ته وسلې او پیسې ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو د ننګرهار په جلال آباد کې د سولې مشاعره شوې وی. غیر سرکاري ادارې دا مشاعره جوړ کړې وو او ځینو شاعرانو ته جایزې هم ورکړې. د مشاعرو جوړونکو د مشاعرې جوړونکي ویلي چې د دې کار مقصد او هدف یې د خلکو په منځ کې د جګړې د بدیو په اړه پوهاوی رامنځته او د امن خورولو لپاره کار کول دي. په مشاعره کې ګڼو ښځینه شاعرانو هم برخه اخیستې وه. نور حال په دې رپورټ کې.
د امن تر سرلیک لاندې د دغه مشاعرې تابع په جلال آباد ښار کې د ابرار په نوم یوې غیر دولتي موسسې کړې وه چې ګڼ شمېر کې ښځینه شاعرانو پکې شعرونه وویل چې د څو تنو د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ږدو.
څومره چې ستا غېږې ته رسېږو سولې، هومره نیکمرغه هوسا کېږو سولې. ژوند رانه جنګ واخیست، جګړو واخیسته، اوس په کانډرو کې اوسېږو سولې. موږ به د هغو نوم په خلو په درنښت څنګه یاد کړو چې کتابونو کې موسمې ته بمونه راوړي. لیمې هغوی به تل یادېږي، چیرې هیر به نه شي. د ننګ ډګر ته چې ورځي موږ ته ویاړونه راوړي. مننه.
د ابرار موسسې یو تن مسول نیاز ولی احمد زی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د امن تر سرلیک لاندې په دغه مشاعره کې څلور تنه ښځینه شاعرانې په جایزو ونمانځل.
دغه مشاعره د ښځینو دپاره وه چې د ننګرهار د مختلفو ولسوالۍ څخه او د مرکز څخه پکې شاعرانو خویندو برخه اخیستې وه. خویندو پکې د سولې په اړه باندې خپل شعرونه وړاندې کړل او دلته زمونږ هغه د ججمنټ هغوی ناستو هغوی دوی څخه څلور کسان شو ول دوهم او درېم او څلورم په جایزو باندې ویشل.
یو ځوانه شاعره چې لومړی جایزه یې ګټلې وه مشال راډیو سره یې خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
زما نوم لیما قزاده ده. ما فکر نه کوم چې ما شی به لومړی مقام ونیسي. مونږ هیله لرو چې همداسې د ځوان نسلونو لپاره نور همداسې پروګرامونه ونیسي تر څو هغه تشویق شي او همداسې خپل وړتیا او استعداد ښکاره
کړي. او یو بل شاعره چې په شعر ویلو یې دویمه جایزه ګټلې وه خوشاله و چې په یو ځای غنی شاعرانې وپیژندلې.
زما نوم مهرتاج دی. دغه مشاعرې ته راتګ دا نو چې زه د شعر وایم یا د شعر واورم، زما لیوالتیا ده چې زه وګورم هغه خویندې چې په کورونو کې د هغو چا کوم استعدادونه لري، شاعران دي، لیکوالان دي، هغه زه د نږدې نه وګورم. ولې چې نمونه ورک دي، هغوی استعدادونه لري، هغه پټ استعدادونه دي. زه به نن په مشاعره کې هغوی سره معرفي شم، د هغوی به د نږدې نه وګورم. خوشحاله ویا ډېره په دې ما چې زه خو هېڅکله ځان د شاعر ویلی نه شم چې زما شعر ته دوی مقام ورکو او جایزه یې راته راکړله.
د ابرار موسسې مسؤلین وایي چې تر دې وړاندې په کونړ، لغمان او ننګرهار کې د امن تر سرلیک لاندې مشاعرې جوړې کړې وي او په هر مشاعره کې یې 15 تنه د ښو شعرونو په ویلو سره په جایزو نمانځلې ول. او په پام کې لري چې ډېر ژر به د ختیځ زون په کچه د هغو شاعرانو ترمنځ د امن تر سرلیک لاندې ښځینه او نارینه ګډه مشاعره جوړوي چې په یادو ولایتونو کې یې د خپلو ښو شعرونو په ویلو سره په جایزو نمانځل شوي ول. د یادولو ده چې دغې مشاعرې ته په ښځینه شاعرانو سربیره د شعر ګڼ شمېر ښځینه مینوالې هم ورغلې وي.
مشال لډیو اوریدونکو تاسو د ننګرهار له جلال آباد د خزینه شاعرانو د امن د مشاعرې په اړه رپورټ واورید. د خیبر یو مزاحیه شاعر داد محمد دلسوز وایي پښتانه د اوسنیو بې امنه حالاتو په منځ کې طنز او مزاح ته ډېر ضرورت لري. دا غه په وینا طنزیه شاعري هم د همدې لپاره کوي چې د خلکو مایوسۍ لرې کړي او خلک وخندي. نوموړي سره زموږ همکار مرکه کړی او په اثر کې تی بوختلی چې طنزیه مزاحیه شاعري له کله راهیسې شروع کړې ده. هغه ورته وایي
ما ته به مراد صاحب دا مشوره راکړې ده جی 1903 نه چې ته مزاحیه شاعري کوې ستا په خبرو کې د ټوکو ټکالو د مزاحیه دی. هغه راسې زه مزاحیه شاعري کوم.
دغه مزاحیه شاعري څومره خوښې ده پښتانه؟
ډېره خوښې. نن سبا جی دا تن مزاح چې دی ذکر کم هم نه څه کسان خوښه خو دا ډېر خلک خوښې. لکه خلکو نه غمونه ورکي په خندا شي که نه خوشحالي پرې راشي.
کتا سره تخپل یو مزاحیه غزل یا نظم وای
زب تاسو ته جیدا یو مزاحیه غزل ډیر مخکې ما لیکل زب درته هغه ارز کوم چې دا چالا راي دا چار شي چلیږي زما رګونو کې غصه چلیږي او صبر به هر د ملمنونو کې کور نه روټه امی چلیږي جوړ نصیحت د مولیان راغلی زمون اجر نه چې کوزي چلیږي غزل وګ دې خو اخیری او مکتب درته ارز کوم چې کونو خیرات جوړ د دیدن کړي نن چې دل سوس کرو مجمع چلی یار چې په ځان کومې کانې کړي دي هغه کانې مال تکلیف را کوي ګران آشنا تر تسرسن وکا دلفی اوږدې ما له تکلیف را کوي بل شهر دا چې لوړ کې زم خو سړک ډېر خراب دی دا فاصلې ما له تکلیف را کوي د ګران حمزه بابا مزار ته بزم کچو د خپې ما له تکلیف را کوي او دا اوچا سپور ما له خد زکا چې پراټی ما له تکلیف را کوي او چې خخ کې کاڼي مې د کی پکې دا مسالې ما له تکلیف را کوي ما سره چې کله یار نه کوي نیا سره بس ما مشوره کوي او خیر دے کدی کلا کلا اوچی اڑب ما سره بڈیرہ گزارا کئے او بل چا تا زما خبر مکوا مینہ با پدا سی طریقہ کوے او ما سره زمون تر کسی نرازے ہر اور رکیب سر دما کوے کاری چی دا بل چا یارا نکوے ما سره چنن سبا دوکا کوے نو خیر دے کر رکیب سر لانجا کوے نو ما سره بڈیرہ گزارا کئے مقتد چی خخ کاری دل سوزا چی جفا کوے اسی دا پی مخم نگیلہ کوے
دا مشال ریڈیو دا
دا مشال ریڈیو دا نهی دا ورازی 19 پروگرامونا
پام کوا پو پو کم یولس بجی دا زوانانو غگ پو پو کم دو بجی دا کرخی پا غاڑا پو اتمنٹ دا پاسا دو بجی حجرا پو درینی می بجی سروی پو سلور نیمی بجی